مننه احمدی صاحب، تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د 2 بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې یو ساعت کې مو د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د ملي امنیت تسلاکار د ټلیفوني خبرو له جزئیاتو خبرو، د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د ملي امنیت سلاکار له افغان ولسمشر سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. تمه ده چې بل سبا د افغانستان د ملي شورا نوې کاري دوره پیل شي او امریکایي چارواکي په یمن کې د نژدې 40 تنه القاعده غړیو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. هربرت ریمون مکماستر نږدې دوی اونۍ مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه وټاکل شو. د په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. له ولسمشر غنی سره د ده د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. د کابل او څو ولایتونو د امنیت قمندانیو په مشرتابه کې بدلون اعلان شول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د پولیسو اړوندې چارې اغیزناک شي.
دا تغییرات هم د دې په مخه شوی تر څو د پولیسو په کارونو کې په مختلفو ځایونو کې خاص په دې ولایتونو کې دا تغییرات راغلي هلته ښه تنظیم شي او د خلکو د توقعاتو پر اساس باندې زموږ د پولیسو اجرات هم په هغه کچه ته ورسي.
د شپږ سوه شپږ انصار زون قومندان پاسوال حسن شاه فروغ د کابل د امنیت قومندان، د کابل امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی د ننګرهار د امنیت قومندان، مل پاسوال سید ګل آقا روحانی چې مخکې د ننګرهار امنیت قومندان و، د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان په توګه ګمارل شوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ محافظتي مرستیال مل پاسوال محمد سالم الماس د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د غراس د نورستان امنیت قومندان مل پاسوال اکرام الدین سری، د بغلان د امنیت قومندان او د بغلان امنیت قومندان مل پاسوال محی الدین سروری د نورستان د امنیت قومندان په توګه اعلان شوی دی. مل پاسوال توریالی عبدیانی بیا د پکتیا د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی. په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د غړیو نوې کاري دوره د دوشنبه پر ورځ پیل شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
قرار است که مجلس شورای ملی بعد از تعطیلات زمستانی به روز دوشنبه
تکل شوه چې د ملي شورا د ژمنۍ او تر رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ چې د کب یهود شپاړسمه کې شي د ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو لخوا پرانستل شي. د ملي شورا غړي د سلواغي یا د دلوي لومړی نیټه په دونی میاشنې ژمنۍ رخصتۍ تللې دي. که څه هم د ولسی جرګې د غړیو کاري دوره د تیر کال په چنګاش یا سرطان میاشت کې پای ته ورسېده، خو حکومت د دې جرګې کاري دوره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو وغځوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه شولې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه به د روانې اونۍ تر پایه اعلانوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د وی اونۍ پترس کې پر القاعده شبکې تر ډیر شو ډیر هوایي بریدونه کړې دي. د دفاع وزارت په وینا د دې عملیاتو پترس کې لښ تر لښه 40 مشکوک ترورستان وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې القاعده په یمن کې شاوخوا 300 وسله وال لري. په برلین کې چارواکي وایي د جرمني سر اعظم انګلا مرکل لاس ورځې وروسته په واشنگتن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د ښاغلی ترامپ د لوري تر مراسم وروسته دواړو مشرانو په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې وې. میرمن مرکل د هغو پالیسیو په ملاتړ څرګندونې کړي چې ولسمشر ترامپ پر باندې سخت انتقادونه کړي دي. هغې د ترامپ د هغه نظر مخالفت کړی و چې ناټو یو منسوخ سازمان بللی و. د جرمني سر اعظم وایي د واشنگتن او اروپا ترمنځ نږدې همکاري باید د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د هر فرد د حقونو د مراعاتولو او درناوي په ګډون پر ګډو ارزښتونو ولاړه وي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه د میرمن مرکل پر تګلاري انتقاد کړی و. په باکو کې چارواکي وایي د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف به له راتلونکي سه شنبه روسیې ته دوه ورځنی سفر وکړي. د اذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې محمد یاروف په دې سفر کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د روسیې د سر اعظم مرستیال الیاس اومخانوف سره وګوري. تمه کېږي له لاوروف سره محمد یاروف د اذربایجان په بیلتون پالیسی می ناګورنو قرباخ کې پر روسي شخړو خبري وکړي. چې د آذربایجان د ځواکونو او د ارمنی بیلتون غشتونکو جنګیالیو ترمنځ وشوې. د روانو شخړو په لړ کې د فبروري په 15مه د آذربایجان 15 سرتیری او د مارچ په لومړۍ نیټه لږ تر لږه یو بیلتون غشتونکی ووژل شو. د بشری حقوقو لپاره اروپایي محکمې د ګرجستان لستري محکمې غوښتنه وکړه چې خپل روسي حکم د لنډې مودې لپاره وځندوي. د دغه حکم لمخې باید یو مشهور خپلواک تلویزیونی سټېشن هغه چاته وسپارل شي چې ویل کېږي له حکومت سره غیر قانوني اړیکې لري. د ګرجستان عدلي وزارت تایید کړه چې د روستافي دوه تلویزیون استازیو د اروپایي محکمې د غلیک پرون جمعه ترلاسه کړی دی. پرون هم د دویم ورځې لپاره د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې شاوخوا 150 کسانو خپل لاریون ته ادامه ورکړه. دوی هم د محکمې پر هغه حکم انتقاد درلود. د تلویزیون مرستیال مدیر زال اودو ماشوویلی پرون په تبلیسی کې اسوسییټډ پرس آژانس ته وویل:
ام قدرتوتلویت ساکرتولوس وزنیس مساسمارتلوم
ستری محکمه په دې پریکړه سره د ګرجستان خلکو او هیواد څخه د بیان ازادي واخیسته. دا د دولتي ادارو د سوال پیل دی. زموږ د پلانونو په اړه اندیښنې ولاړې کړې. روستافي دوبه خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د ګرجستان ستری محکمه د پنځشنبه پر ورځ حکم وکړ چې مشهور تلویزیون روستافي دوه چې د حکومت په باب انتقادي راپورونه خبرول باید د هغه پخوانی مرستیال خاوند ته وسپارل شي. د حکم په ګرجستان کې د حکومت مخالفان په غوسه کړل او په لویدیځ کې هم د پخوانی شوروي اتحاد په دغه جمهوریت کې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې ولاړې کړې. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ټلیفوني مکالمې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. بیا به واوري چې ارګ د امریکایي سناتور جان مکین د دې خبرو هرکلی کړی چې ولسمشر ترامپ باید افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي.
ورسنه مونږ دا چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګراندي شي او د افغانستان امنیت او دفاعي قواو ته د تسلاتو تجهیز او روزنې په برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
د سناتور جان مکین وړاندیز به اغیز وکړي. د پښتنې د سیاسي چارو لکتون کې ډاکټر اکبر وردک څخه وکړه.
سناتور مکین خبرې د ترامپ سیاست باندې اړه کوي او فکر کوم چې ترامپ مجبور شي زر یو رسته د افغانستان برخه کې خپل سیاست واضح کړي.
اسلام آباد غواړي چې قبایل له خیبر پښتونخوا سره مدغم کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی په دې اړه وایي:
تاسو پورې چې د ډیورن کرښې فیصله نه شوي دغه رقم ته اقدامات نور هم د خلکو جذبات راپاروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړه. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریمون ماک ماستر او ولسمشر غنی په دې ټلیفوني مکالمه کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزې خبري وکړه.
هر دو جانب در تماس تلفنی در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان
و دوارو لور یو پلی تلفنی تماس که در افغانستان او سیم پر وضعیت در تروریسم پا وراند پر مبارزه در افغانستان پر چلور کلن امنیتی پلان او در دغه هیواد پر پارلمانی انتخاباتو چراتون که کال کیشی بحث او در نظرونو تبادله وکړه. تمه چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه روانه اونۍ اعلان شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمدزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار 45 کلن ماک ماستر په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ژوند کړی دی او پوځي ماموریت یې ترسره کړی دی. د نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه وټاکل شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ښاغلي ماک ماستر د ټاکنې په اړه ویلي دی چې دی د امریکا یو با تجربه جنرال دی. هغه د سخت دریځۍ پر ضد د جګړې متخصص دی چې ښه تجربه او پوهه لري. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سیمې پر امنیتي وضعیت هم خبرې کړې دي. بلورته جمهوری ریاست د افغانستان په باب د امریکا د یو وتلي سناتور جان مکین د روسیو سرګندونو هرکلی کړی. شاغلی مکین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشي هم کوي افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاملرنې غوښتنه کړې ده. شاغلی مکین ویلي د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګولې سره مخامخ نشي د امریکا د ولسمشر اقداماتو ته اړتیا ده. د جمهور رئیس جو مرستيال ویاند اسدی رډو ته ویل چې افغان حکومت تملری امریکا د افغان قواو تجهیز او غشتلتیا ته ادامه ورکړي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وای کابل تمل لري چې واشنگتن به د ټوریزم په وړاندې مبارزه د افغان قواو تجهیز او پیاوړتیا ته ډیر پام وکړي. د ولسمشر د ویان مرستيال د واخان مینپال ازادي رادیو ته د څرګندونی ورسته له هغه وکړي چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین په ورستیو کې خبرداري ورکړ ک افغانستان ته پاملرنه ونیسي، په دغه هیواد کې به روان وضعیت په ستراتیژیکي ناکامۍ بدل سي. شغلی مینپال زیاته کړه افغان حکومت د افغانستان په باب د سناتور جان مکین د څرګندونو هرکلای کوي.
افغانستان او د متحده ایالاتو د دوو ملتونو د دوو هیوادونو په سیر باندې د یو ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې خپل روابط سنبالي. موږ د شغلی جان مکین وروستۍ څرګندونې استقبالوو. غوښتنه مو همدا ده چې د تروریزم په برخه کې لا هم دا مبارزه ګړندۍ شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو ته د تسلاتو تجهیز او روزنې په برخه کې زیاته پاملرنه وشي.
د امریکا مخکښ سناتور جان مکین چې د جمهوری پال ګوند غړی هم دی په یو اعلامیه کې ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ او اداره یې باید د افغانستان په باب هغه سي بیړنۍ چلند غوره کړي چې د داعش ډلې په وړاندې خپل کړی دی. شغلی ټرمپ تیره اونۍ د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د دغې ډلې جنګیالیو ته ماتې ورکوي. شغلی مکین په افغانستان کې ورستۍ ناامنۍ ته ګوتنی ولی او په کابل کې د چهارشنبه ورځې حملو ته اشاره کړې چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې تر شلو ډیر کسان وژل سوي او تر سلو ډیر نور ټپیان سوي دي. په همدې حال کې په امریکا کې میشت د سیاسي مسایلو تحلیلګر واحد فقیری وایي د امریکا نوې ادارې د دغه هیواد خپل کورنی سیاست ته ډیر پام اړولی او داسې اندېښنې شته چې افغانستان به په لومړیتوب کې نه وي.
جان مکین غوښتنه لرله چې توجه زیاته سي و افغانستان ته جدي ونیول سي. افغانستان ځکه هلته تروریستان دي او د هغو ځالې دي او هغه ځای څخه پر موږ باندې حمله سوې وه او باید جنرالانو ته صحیح ریسورسز یا منابع ورکړل سي. دا چې جمهور رئیس اوس هم دوی دغه وایي چې موږ پر دې باندې مرور کوو د افغانستان پالیسۍ باندې او تر اوسه پورې په څرګند ډول سره خپل دریځ نه دی بیان کړی. اندېښنه دغه ده چې دوی به افغانستان ته نور په هغه سترګه ونه ګوري لکه پخوا چې کزه. دا یو واقعیت دی زما په نظر او په دې سره باید افغانان ځان چمتو کړي او آماده کړي.
که څه هم د امریکا 45 ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو ویناوو کې د افغانستان یادونه نه ده کړې، خو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. شغلی ټرمپ شاوخوا میاشت مخکې له ولسمشر غنی سره په خپله دویمه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو او د ټروریزم په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پر ولسمشر ډونالد ټرمپ ژغ کړی دی چې د افغانستان مسلې ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان جمهوری رئیس د شاغلی مکین د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک څخه به واورو چې د جان مکین دا غوښتنه څومره اغیز لرلی شي.
به شکه صحیح ویلی شي چې سناتور مکین خبرې د ټرمپ په سیاست باندې اغیز نه کوي او فکر کوم چې ترامپ مجبور شي زر یو رسته د افغانستان برخه کې خپل سیاست وظیفلی.
ډاکټر صاحب، د سناتور جان مکین خبري د دې لپاره دی اغیز وړ دي چې دی هم د جمهوریت غوښتونکو غړی دی او کنه د تجربه کار سناتور دی او د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی؟
جان مکین خو د امریکا په سیاست کې ډیر یو فعال سړی دی. هغه د فکر کوم چې په امریکا په سنا کې ډیر زیات موثر خلک لري او د ډیر لوی ګروپ لري. نو زه فکر کوم چې ترامپ مجبور وي چې د سناتور مکین د خبرې په مځکه باندې ونه شوي او څه مثبت عکس العمل وروښيي.
ډاکټر صاحب، مننه.
ورځ مو په خیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان، چین او افغانستان پاکستان پر اړیکو مطالب خبره کړی دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
ل برتانیا خبریدونکو فاینانشل ټایمز ورسپانې په خپل ورستۍ غنډه کې ویلي کنه خبره کړې چې سرلیک دي چین هم د نړۍ د امپراتوري قبرستان ته داخلي کی ورسپانې لیکي، خو واشنگټن د چین پر دې دوامدار د خلک حساب نشي کولای. د ورسپانې په وینا له څو کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې چین خانې کړي سو د افغانستان په امنیت کې نور هم داخل شي، خو تر اوسه د چین عکس العمل په دې متمرکز دی چې تاسو یعنی امریکایانو په افغانستان کې جنگ پیل کړی او تاسو یې مسؤلیت لري. ورسپانه وړاندې وایي د چین مشران د افغانستان له تاریخ خبر دي چې له سکندر رانیولې تر پخوانۍ برتانیا او بیا شوروي اتحاد پورې ګڼو امپراتوریو دلته ماتې خوړلې. خو د ورسپانه په وینا په دې وروستیو کې چین د افغانستان په هغه سیمه کې چې له دې هیواد سره د یو دالیز په ډول پوله لري د ایغور بیلتون غوښتونکو خلاف جګړه کوي، او په دې سیمه کې د وضعیت په خرابېدو اوس چین پریکړه کړې چې په جګړه ځپلي ګاونډي افغانستان کې لا ډېر داخل شي. خو د فاینانشل ټایمز د لیکنې په وینا کې چیرې چین پریکړه وکړي چې د ایغور وسلوالو له تعقیب پرته د بل کوم هدف لپاره په افغانستان کې مخکې ولاړ شي، له شک پرته به یې دا کار له ماتې سره مخ شي، ځکه چین نه په داسې هیواد کې د پوځي عملیاتو تجربه لري او نه د دولت جوړونې. له بل خوا د چین هڅې ښایي په سیمه کې د امریکا له ګټو سره اړخ ونه لګوي. له همدې کبله ورسپانه سپارښتنه کوي چې واشنگټن باید افغانستان کې له چین سره د مسؤلیتونو د ویش پر مهال احتیاط له لاسه ورنه کړي. د فارین پالیسی خبرونې په خپلې وروستۍ غړې کې له بل ګوندی پاکستان سره د افغانستان اړیکې څېړلې وایي د ډیورن کرښې شاوخوا خطرونه زیات شوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورسره ترنګلتیا هم زیاته شوي. ورسپانه وایي له 2014 میلادي کال وروسته تیره میاشت په پاکستان کې خونړۍ میاشت شوه. د فبروري په میاشت کې وسلوالو په پاکستان کې په څلورو ایالتونو کې بریدونه وکړل. له دې بریدونو څخه د سند ایالت د شاباس کلندر زیارت کې برید تر 90 کسانو زیات وشل. خبرونه زیاتوي دې بریدونه یوازې د پاکستان دننه تاوتریخوالی زیات نه کړ، بلکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې هم ترنګلتیا زیاته کړه. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې ادعا کوي چې افغان حکومت پر دې کرښه د هغه وسلوالو پر ضد کافی اقدامات نه کوي چې د دوی په وینا په پاکستان کې بریدونه کوي. خو خبرونه وایي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او حتی د امریکا متحده ایالات پاکستان تور نوي چې افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي او له هغوی سره مرسته کوي. خبرونه زیاتوي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه پر افغانستان د توغندیو بریدونه هم زیات شوي چې په ترڅ کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او سلګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. فارین پالیسی وایي په پاکستان کې بیا ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې هندوستان په افغانستان کې میشت ترهګر د پاکستان خلاف بریدونو ته هڅوي. خبرونه وایي په داسې شرایطو کې واشنگټن په سیمه کې له ستونزمن وضعیت سره مخ دی چې باید په سیمه کې یو هر اړخیزه پالیسي خپله کړي. خبرونه وړاندیز کوي چې په نوې پالیسي کې باید د ترامپ اداره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو منځګړي رول ولوبوي څو وتوانیږي په سیمه کې موجوده ترنګلتیا پای ومومي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله وسلوالو مخالفانو نه د پولي اخوا ملاتړ بند شي په افغانستان کې به جګړه په یو میاشت کې دوام ونه کړي. په عین حال کې افغان کارپوهان د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستۍ ترنګلې اړیکې د افغانستان په مرکز کابل او نورو سیمو کې له وروستیو حملو سره مرتبطې بولي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین د ډیورن کرښې هغې خوا له ملاتړ پرته په افغانستان کې د حملو د دوام جوګه نه دي. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر له ازادي روډ سره په خبرو کې وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې د حملې د گاونډي هیواد د استخباراتو په ملاتړ شوې دي. په دې وروستي یو اونۍ کې جګړې په ټول افغانستان کې زور اخیسته. وسلوالو طالبانو نه یوازې د ښارونو او ولسوالیو د نیولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې، بلکې په کابل کې چې له څو ورځو یې لږ د آرام سایسته هم دوه انتحاري حملې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویاند ښاغلی وزیر وایي که چیرته بهرني استخبارات له وسلوالو طالبانو ملاتړ ونه کړي د مخالفینو جګړه به یو میاشت هم دوام ونه
گروپای تروریستی از او طرف حمایه میشن، نه امیدی روز یا پری روز.
دا د نن او پرون خبره نه ده. لڅو کلون رئیس تروریستی ډلې له پولی ها خوا ملاتړ کیږي. ټول ته معلومه ده ملا عمر، اسامه بن لادن، ملا منصور چیرته وو. نو ځکه هم ویلی شو چې وسلوالي مخالف ډلې د ډیورند کرښې له خوا تمویلیږي او تجهیزیږي. دا تجهیز او تمویل باید بند شي. دا چې په کابل او نورو سیمو کې حمله کیږي له هغو سره تړاو لري چې له تروریستی ډلو ملاتړ کوي.
گروپای تروریستی د تمویل او تجهیز او حمایت میکنن.
افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان او په هغه هیواد کې د مخالفو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بولي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې سړې شوې دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سترنګلتیا وروسته له هغه ډېره محسوس شو چې پاکستان کې څو پرله پسې حملې وشوې او مسؤلیت پاکستاني چارواکو په هغه ډلو واچو چې وای په افغانستان کې دي. په سند ایالت کې تر حملې وروسته پاکستانی چارواکو ویل دا حملې له افغانستانه تر هشوي او خبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې د خلکو په مخ وټړلې. د افغان چارواکو له څو وار غوښتنو سره سره د سپین بولدک او تورخم سرحدي لار له شاوخوا دوه اونیو رئیس لا هم نه دي خلاصې شوې. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر وایي پاکستان غواړي په سیمه کې د وضعیت په اړه د ذهنونو په تیرېستلو سره ځان د تروریزم قرباني وښيي.
کوم یګنو فشار خاصن نوم سره دولت افغانستان باندې روان دي افغانستان جارم
فکر کوم چې پاکستان غوښتي څو په افغان حکومت او پوځیانو یو ډول فشار ورید کړي. په دې وروستیو کې په کابل کې دوه خبرګي حمله وشوي، یا هم په طالو برفک د بغلان او یا هم په لغمان کې حمله وشوي چې ورسره د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکې ترنګلې شوې. اصلا پاکستان د ذهنونو په ګډوډولو سره غواړي ځان ته برائت ورکړي او نړیوالو ته وښيي چې د تروریزم قرباني دي. خغلی اتمر وی پاکستان د شویو حملو په خبرګون د افغانستان تر ګرام بللو خده چې په خپل خاوره کې د تونلارو ډلو پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه افغان کارپو همدارز د پاکستان له متحده قومي خوځښت ام کیو ام او جنگوی ډلې یادونه کوي چې په سند ایالت کې حضور لري او د خبره د پاکستان له حکومت سره هم مخالفت کوي. خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د دې موضوع پر ردولو سره وایي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ترنګلتیا په افغانستان کې د حملو له زیاتېدو سره تړاو نه لري.
اړیکې خراب شوې نو هلته عملیات هم زور ونیو. دا خبره صحیح نه ده. عملیات په خپل ځای روان دي، کله کمیږي کله زیاتېږي. خو زه ګمان نه کوم چې دلته د پاکستان اړخه، اگر چې پاکستان زه فکر کوم چې ډېرې غلطۍ کړي دي په دې اوسني حالاتو کې، زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره د پوله بندول دا غلط کار و. دا چې کوم خلک دا عملیات کوي هغې هلته اخته دي، نو هغې ته چې کله وخت په لاس ورځي او چې کله نصاب تارکت هغې ته په نښه باندې ورځي، نو هغې دا بریدونه مخکېم کړي دي، اوس بهیم کوي.
خغلی محمد همدرز هغه ادعا رد کړ چې ګواکې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لوسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. هغه ادعا چې تل د افغان امریکایي چارواکو لخوا شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان لخوا وسلوال افغانستان ته روان وړي په څلورو اونیو کې به په افغانستان کې جګړې بندې شي. بل لور ته د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پرتو قبایلي سیمو د برخلیک په اړه د دغو سیمو د خلکو سیاسي اراده او پریکړه مهمه بولي. غفور لیوال د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان حکومت د اصلاحاتو هغه پلانونه تصویب کړي چې له مخې به یې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یو ځای شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کوچیانو، قبایلو او کډوالو چارو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې باور دي چې د پاکستان دا پریکړه به د حساسیتونو د پارولو سبب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال عبادالله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورن پر کرخې د پرتو قبایلي سیمو د خلکو هر هغه پریکړې ته درناوی کوي چې د هغوی په ګټه وي. د دغه وزارت سرپرست وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې وویل دغه پریکړه د قبایلي سیمو د خلکو سیاسي ارادې پورې تړلې او د افغان حکومت لپاره د هغوی پریکړه مهمه ده. خغلی لیوال وایي د پاکستان د دغه پریکړې په اړه په قبایلي سیمو کې د خلکو او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف شته او د دغو اختلافاتو په شتون کې د پاکستان دا پریکړه د قبایلي سیمو په ګټه نه ده.
د افغانستان حکومت او خلک دغه قضیه له پخوا څخه له نږدې څاري. که د دغو خلکو اراده د روان وضعیت څخه د ژغورنې په برخه کې وي، زه فکر کوم د افغانستان حکومت به د دې سیمې د خلکو د سیاسي ارادې احترام وکړي.
غفور لیوال دا څرګندونې داسې مهال مطرح کوي چې د پاکستان کابینه د ډیورنډ کرښې هاخوا د پرتو قبایلي سیمو په اړه د اصلاحاتو پلانونه تصویب کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار او د حکومت د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز د پنځشنبه پر ورځ د کابینه تر پریکړې وروسته اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دغه اصلاحات به د پنځو کلونو په ترڅ کې عملي او قبایلي سیمې به په ګاونډي خیبر پښتونخوا ایالت کې مدغم شي. په دې اقدام سره به د دغې سیمې فدرال واکمني ختمه او د پاکستان د ملي محاکمو صلاحیت به ور وغځول شي. په دې اصلاحاتو کې څلیرشت عمده ټکي دي چې هغو کې دغو سیمو ته د پاکستان د ملي محاکمو د صلاحیتونو غځول، د قبایلي سیمو لپاره د پارلماني نمایندګۍ جوړول، او د هغو ډله ییزو مجازاتو د قوانینو ختمول شامل دي چې د بریتانیا د استعمار دورې راهیسې هلته نافذ دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د کابینې دغه پریکړه مبهمه بللې او ویلي دي چې په دې اړه به تر سلا مشورو وروسته غبرګون وښي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان کاکړ د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمني ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کوچیانو، قبایلو او کډوالو چارو د کمیسیون غړی نذیر احمد زیوایی د پاکستان دا ډول پریکړې به د خلکو حساسیتونه راوپاروي.
تر څو پورې چې د ډیورنډ کرښې فیصله نه ایستوي، دغه رقم ته اقدامات نور هم د خلکو جذبات راپاروي. د موږ یو مهم موضوع پاتې ده همدلته. تر څو پورې دا موضوع نه حل شوي، زه په دې کې دا موضوع ردوم او دا نه د دوی په ګټه مانی ده او نور نقصو مټو کې پاکستان لپاره.
د ښاغلی احمد زی په خبره په قبایلی سیمو کې د پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې اعتراضي غونډې روانې دي او د پاکستان د حکومت لخوا دا ډول پریکړې هغوی ته د منلو نه دي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ډیورنډ کرښې د سیاسي برخلیک په اړه د افغان حکومت چوپتیا پاکستان ته دا ډول پریکړو زمینه برابره کړې. د نړیوالو اړیکو کارپو جمال الدین بصیر وایي افغان حکومت باید د ډیورنډ کرښې برخلیک معلوم او د پاکستان د دا ډول پریکړو پر وړاندې رسمي دریځ غوره کړي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو د سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې وی ویل د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پرتو قبایلي سیمو د برخلیک په اړه د دغو سیمو د خلکو سیاسي اراده مهمه ده. که مو موبایل ولوي شي غالبا شیشه ماتی شي، اوس د دې غم خوړل شوی دی. د یوې خبرتیا وروسته مو له دې نوې کشف خبره وو چې د موبایل د شیشې د ساتنې په برخه کې دی.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته اوس مخکې تر دې چې اسمت ساروان مو د موبایل د شیشې د ساتنې په ارتباط لیبه کشف خبر کړي، تر هغه وروسته آزادی راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو.
خبری است APS product company د نینو ټیکنالوژي پمراسته د موبایل ټلیفونونو د شیشو د ساتنې لپاره یو نوی محصول راوست چې پسترګو نلیدل کیږي، خود الماس هم رکلک دی. د موبایل ټلیفونونو او ټابلیټونو عموما د خلکو له لاسه لویږي او ژر شیشه یا سکرین ماتیږي. د موبایل د شیشې بیه زیاته ده او ځکه په ماتیدو یې خاوند خوابدی کیږي. د موبایلونو او ټابلیټونو د شیشو د ساتنې لپاره راز راز کاورونه بازار ته راوتلي، خو لا یې هم د موبایل د کاروونکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. خو اوس APS پروډکټ داسې کاور جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي، خو د موبایل او ټابلیټ کلکه ساتنه کوي. په نینو ټکنالوژۍ د دې محصول بل ښه ځانګړنه دا ده چې د سکرین مقاومت یې 600% زیات دی. په حقیقت کې د سکرین مقاومت د الماس هومره کلکوي او که هر څومره تیره څوکه ورسره ولګیږي نه داخ کیږي او که په څټک ووهل شي نه ماتیږي.
ازادي راډیو په منځني سپ دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند پراستولې سمس کلی کې پاکستان کله تغوندی وروي، کله پوله بندوي او کله مهاجرین په خپل خاور کې زوروي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په افغانستان کې چې کومې جګړې او انتحاري حملې کیږي، دا د پاکستان د استخباراتو لخوا تر سره کیږي. میرام شاه ودان له ګیلان لیکي د نیالګي یو کښېنول شکار دی، به ټول افغانان پام ورته وکړي. محمد ایوب قلمیار د خوست له ځاځي میدان لیکي ما تیر ورځ پولیسکونو نیالګي کښېنول. جمال خان له زابل لیکي کرکټ کله دی؟ ټاکل شوی دی چې څلور ورځې وروسته د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلو ورونو لومړی لوبه پیل شي او بیا به څو نورې لوبې هم افغانستان له آیرلند سره وکړي چې دوهمه لوبه د مارچ په لسمه ده. حامد ستانکزی د لوګر د شاه مزار د سیمې لیکي که افغان حکومت د سرحداتو امنیت کلک نه کړي د پسرلي له را رسېدو سره به په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شي. اختر محمد خوګیانی له کندهار لیکي د پاکستان په وړاندې باید جدي پالیسي خپله کړو او عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان باید سوله وکړي. دا ساجی راډو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې ایران د هغو افغانانو لپاره کورونه جوړ کړی دي چې د سوریې په جګړې کې وشل شوی دي. البته ایران دا کورونه په خپل خاوره کې جوړ کړی دي. خو اوس لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحد ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار پرون ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د کابل او څو ولایتونو د امنی قمندانیو په مشرتابه کې بدلونونه راغلي دي. په پام کې د افغانستان د ملي شورا د غړیو نوې کاري دوره د دوشنبې په ورځ پیل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې د یوې اونۍ په ترڅ کې پر القاعده شبکې تر دیرشو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. تاکل شوې ده د جرمني صدر اعظم لس ورځې وروسته په واشنګټن کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او په باکو کې چارواکي وایي د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف په له راتلونکې سه شنبې روسیې ته دوه ورځنی سفر پیل کړي. ایران د هغو افغانانو کورنیو ته کورونه جوړ کړي او افتتاح کړي چې د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه.
د ایران حکومت د هغو افغان جنګیالیو د کورنیو لپاره کورونه جوړ کړي چې د سوریې په جګړه کې وژل شوي دي. دا کورونه د تهران په یو څنډه کې د آستانې قدس رضوي خیریه موسسې په مالی مرستو جوړ شوي دي. دا موسسه د ایران تر ټولو بډایه خیریه موسسه ده. آستانې قدس رضوي په مشهد ښار کې د امام رضا د زیارت څارنه کوي. د ایران حکومت په ډیره آرامي او پرته له ستونزې د افغانانو په ګډون د طلب جنگیالي سوریه ته د جګړې لپاره لیږلي. ایرانی چارواکو دغه کورونه د تهران په باقر شارګوټي کې څلور ورځې مخکې افتتاح کړل. د آستانې قدس رضوي متولي آیت الله ابراهیم رئیسی د نورو روحانیانو ترڅنګ په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. دی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی هم ګڼل کیږي. ایرانی رسنۍ د شاغلی رئیسی له قوله لیکي چې په دغو مراسمو کې وویل د شهیدانو درنې کورنۍ چې د اسلام او اهل بیت د حرم د دفاع په خاطر یې ګران خپلوان قرباني کړي دي باید د توجه لومړیتوب ولري او ورسره مرسته وسي. د دغو کورونو ورکول د تهران لخوا د ایرانی افغان او پاکستانی هغو جنګیالیو له کورنیو سره د مرستې وروستی اقدام دی چې د سوریې او عراق په جنګونو کې وجل سوی دی. د ایران حکومت په 1980 لسیزه کې د عراق په جګړه کې د وجل سویو له کورنیو سره ورته مرستې کولې. ایرانی چارواکي وایي دغه جنګیالي د شیعهګانو د مقدسو زیارتونو څخه د دفاع په خاطر په خپله خوښه سوریې ته تللي وو. خو راپورونه وایي له هغو افغانانو سره چې سوریې ته ځي د مالي مرستو او په ایران کې د اوسېدو د اجازې ژمنه کیږي. ملګرو ملتونو د هغو افغانانو شمیر چې په ایران کې اوسي 1 میلیون اټکل کړی خو تهران وایي 3 میلیونه افغانان په دغه هیواد کې اوسي. ځینې دغه افغانان په ډله ییزه توګه افغانستان ته بیرته استول سوي هم دي. آیت الله ابراهیم رئیسی د دغه شارګوټي د شاوخوا 16 شواهدونو کلی د هغو افغان جنګیالیو کورنیو ته ورکړی چې په سوریه کې وژل سوي یا ورک سوي دي. د هر کور کلی په یو کوچني صندوق کې اچول سوي وه چې ورباندې د وژل سوي کس نوم لیکل سوی و. د دوغ مراسمو په عکسونو کې تش اپارتمانونه لیدل کیږي چې په کړکیو کې د ایران بیرغ او د فاطمیون لیوا ژیړ رنګی بیرغ رپیږي. د فاطمیون لیوا له هغو افغانانو جوړه ده چې ویل کیږي د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران لخوا په سوریه کې د جګړې لپاره استخدام سوي دي. د بشار اسد د رژیم د دفاع لپاره په سوریه کې د وجل سوي افغانانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. ایرانی رسنۍ ځینې وختونه د دغو وجل سوي کسانو د جنازې د مراسمو راپورونه ورکوي خو دا نه وایي چې دغه کسان څه ډول مړه سول. د ایران د شهیدانو د بنسټ رئیس د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې د دې هیواد لخوا سوریه ته لیږل سوي تر زر زیات جنګیالي وژل سوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د چارو څېړونکی علي الفونه چې په ډنمارک کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 1500 افغانان د سوریه په جګړه کې وژل سوي دي. دی وای یوازې په فبروري میاشت کې له دوه افغانانو څخه ولس کسه وجل سوی دي. الفونه هاي تهران د افغانانو، پاکستانیانو او نورو شیا جنگیالیو په جوړولو سره نه یوازې د سوریه په جګړه کې د ایرانیانو تلفات رقم کړي دي، بلکې یو ګڼ ملیتی شیا ځواک هم روزلی چې پراتلونکو نیابتي جګړو کې ترې کار واخیستلی سي. روسیا او ایران په خپلو درنو بمباریو د سوریه په جګړه کې لویه ونډه لري او د بشار اسد رژیم کلک ملاتړ یې کړی دی. تهران په خپلو مالیه او پوځي مرستو د بشار اسد رژیم ژوندی ساتلی دی.
د پاکستان پولیس وايي په پنجاب ایالت کې شاوخوا 1300 مشکوک سخت دریځنی ولیدي. د دوو نیو لپاره دغه شدید عملیات په داسې حال کې کیږي چې دغه ایالت د قانون وزیر رانا ثناء الله خان د ځینو افراطي ډلو دفاع کړې چې تروریستي سازمانونه ګڼل کیږي او پاکستان ورباندې بندیزونه هم لګولي، خو تر نویو نمونو لاندې فعالیت کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان په ستر ایالت پنجاب کې ډیر لسوه کسان چې شک کیږي سخت دریځي یاغیان بوي په داسې حال کې نیول کیږي چې دغه ایالت د قانون وزیر رانا ثناء الله خان د ځینو افراطي ډلو او د هغوی د رهبرانو دفاع کړې ده. ثناء الله خان د ځینو فرقوي ډلو د مشرانو دفاع هم کړې چې ډلې د مسلمان اقلیتونو په وړاندې په بریدونو تورنې دي. دې مسالې د پنجاب د قانون د وزیر د هغه تعهد په اړه شکونه ولاړ کړي چې ویلي وه پنجاب ایالت به له سختریزو وسلوالو څخه تصفیه کوي. دوو پولیسو د دغو عملیاتو د حساسیت له کبله د خپلو نمونو د نښولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکو کې ویلي، لکه چې تیره میلادي میاشت دغه عملیات پیل سوي، تر اوسه په نتیجه کې 14 سختریز وسلوال له پولیسو او ملیشا ځواک سره د ډزو په تبادله کې وژل سوي دي. د پنجاب د قانون وزیر ثناء الله خان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د لشکر طیبه په څیر افراطي ډلو ته چې د هند خلاف دي د تروریستي ډلو له خطاب کولو ډډه وکړه. پاکستان تیره میاشت حافظ سعید د تروریست په توګه اعلان او په کور کې نظر بند کړ. امریکا د حافظ سعید پر سر $10 میلیون جایزه هم اعلان کړې ده، خو د پنجاب د قانون وزیر پر حافظ سعید د لګیدلو تورونو په اړه شک څرګند کړ. ویل کیږي حافظ سعید له هغو افراطي حملو سره ارتباط لري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سوي دي. رانا ثناء الله خان په خپلو څرګندونو کې حافظ سعید او د هغه پلویانو ته په اشاره وویل دوی په کشمیر پورې تړاو لري. دوی فکر کوي چې په کشمیر کې د هند وحشت د منلو وړ نه دی. د ده په وینا د پاکستان محکمو دوه وارې سعید خوشې کړ، ځکه په تروریستي فعالیتونو کې د ده د دخالت په اړه اسناد او شواهد ونه موندل سول. حافظ سعید چې هندوستان ته هم مطلوب کس دی، په هند کې دننه او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بریدونو په تنظیم تورن سوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د پنجاب ایالتي حکومت فرقوي او سختریزو ډلو ته پناه ورکړې، خو په خپلو ځپونکو اقداماتو سره هغه پښتانه چې د قبایلي سیمو دي په نښه کوي. ثناء الله خان وویل پولیس په پنجاب کې هغه سیمې تلاشي کوي چې په خټه پښتانه یا هم غیر راجستر افغانان پکې ژوند کوي، ځکه د ده په وینا په لاهور کې په ځینو خونړیو حملو کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو لاس درلود.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساتیا واوریدونکو په پروګرام کې فریبا ظاهر ساسو په ځخ سب شپې پیغامونه راغون کړی دي. زه احمد شیبر لتا سو اجازه غواړم په پوره سات لا ساجی رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل هغه څه دي چې له څو ورځو راپدې خوې د نورو ستونزو ترڅنګ په دې ورسېو کې افغانان ډیر په تشويش او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور ستونزې هم داونه را رسیدلې دي، خو د دې لپاره چې ټولو ته وخت ورسېږي د بیلګې په توګه به لمړی یو څو پیغامونه واورو چې خلکو د سپین بولداک او یا تورخم لري د تړلو لپاره راسته ولې دي.
السلام علیکم و رحمت الله. منی ګلاب فضلی ما د ننګرهار ولایت څخه د تورخم په اړه به دوم راوایم چې د تورخم بندیدل یا د نورو بندیدل دا د نړیوال قانون خلاف کار دی، باید نړیوال په دې خبره باندې غور وکړي. هغه افغانان چې هغې خوا ایسار دي، دې خوا کم پاکستانیان ایسار دي، هغې ته لارې خلاصې شي، نړیوال په دې کې مداخله وکړي تر څو دا مشکل دا ستونزه د افغانانو خلاصې شي. بل خبره دا چې هغه افغانان چې هلته زورول کېږي په قانوني اسناد پاسپورټ کارت لرلو سره، هغې نه دې پاکستان جدي مخنیوی وکړي، باید هغې ته زمینه سازي ونه کړي تر څو چې دغه خلکو زورونه وکړي او دغه افغانان د دغه هیواد نه لاس په سر نه شي. مننه.
نمستے دادا ریڈی ٹولو خبر میں سلام کم نمبر پاکستان اور افغانستان پاکستان حکومت بند کرے دوڑ پیدا کرے گا پاکستان حکومت مرکزی ادارے افغانستان پاکستان پاکستان پاکستان
دروازہ
السلام علیکم، زه بشیر دوست د کندهار ساتره په تماس کې يم. دا پاکستان چې کومه دروازه تړلې دی ورور، دغه دروازو په باره کې چې دا ضرور ده د تاوان زموږ خلکو ته رسیږي، د پښتنو ته رسیږي، په دغه باره کې که زموږ مشران په هیڅ کوشش وکړي په دغه دروازه په باره کې، پاکستان خو دا کوشش کوي، پاکستان خو نړیوال ته دا ښیي چې زه سرحد چې کوم دی تړي په دغه باره کې، دی د دې لپاره تړي چې و نړۍ ته ووایي چې مانا دغه زما سرحد دی، دغه مځکه دغه کوم ډیورنډ کرښه چې ده دغه پخیي. دغه مشران باید چې په دې کې ډېر جدي واوسي، په دې کې باید چې دوی کوشش وکړي نن لسمه د تیسرا سرور د وګوري کو د بارډر باندې کو د سرحد باندې مسلمانان دي خواته هغه خواته ولاړ مریضان ته پیان ګور د خدای دنیا د تل پرتاز نور مو وخت نه سم د دې راځي سمونه نه خدای مرس.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. پخته سلام، پاکستانیانو چې د سرخم دروازه بند کړې د افغانانو په مخ تړلې دي، مریضانو په مخ باندې غواړو د افغانستان دولت نه چې کومې دي مونږ د اوبو دي پاکستان ته همداسې وړیا ور بهېږي، باید دوی دغسې اوبه بندې کړي پي کله چې مونږ په هغو اوبو بندې کړي نو هغو به هېڅکله هم د تورخم ګېټ بند نه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه صحت حنیفي د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په اړیکه کې یم. ورور د نه لس ورځو څخه د تورخم لاره بنده ده، مونږ مهاجر چې په پېښور کې کورونه دي نو دلته منتظر په تورخم کې ورته فراته یو، نو د دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه مې دا هیله ده د وزارت خارجه څخه چې دغه د لارې د خلاصولو په باره کې خبري وکړي تر څو دا لار خلاصه شي. مریضان دي، معلولین دي، څوک مشکل لري، مریض دی، د چا کور په پاکستان کې مهاجر دی، په دغه خاطر باندې موږ دغه ستونزو سره مخ یو. نو رئیس جمهور څخه د خارجه وزارت او د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا لاره د ډیپلوماټیکو له لارو وځي نه خلاصه کی تر څو د خلکو مشکلات حل شي او دواړه طرفه پښتانه ولسونه غلي کړيږي.
مننه وروره ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو واوریدل. د افغانستان حکومت هم لکه څنګه چې دوی وایي د دې ستونزې په وړاندې بې تفاوت نه دي پاتې شوی او هڅې روانې دي. لکه چې تاسو به هم اوریدلې وي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په نن او سبا کې به لږ تر لږه لومړی د ناروغانو او بیا وروسته د ټولو سوداګرو او عادي وګړو د تګ راتګ لپاره د لارې خلاصې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی اواز به واورو.
الاش نهایی ما بمیست که مسیر تردد بین دو کشور
دی وی مونږ تر روسی بری د هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاګ راتګ عادي شي او تمه لرو. هغه شمنه چې پاکستانی لوري له مونږ سره کړي چې ګواکې تر راتلونکو دوه ورځو به دغه ستونزه حل شي پوره شي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې هڅې دوام لري او هیله شوه چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لار خلاص شي. حضرت عمر زاخیل ول له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل
تدریجي شکل به پراسیم چې په څلور ورځو کې زموږ نتایج او هیله مو ده چې په ډیره توګه به دا لار سره خلاص شي.
پاکستانی چارواکیو دغه پوله د دې اندېښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستانه وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندېښنې په اړه څه وایي؟
هیڅ منطق نه لري، خصوصا هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي لکه تورخم شو، لکه سپینبنډک شو، لکه غلام خان شو، چې هغلته همدې خواته او هم هغې خواته پولیس پراته دي، فالس پروت دی، تلاشیانې کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا د وزر وګرځي او په دې وزر یې ډالرې پاتې شي. دا وزر یې معقول نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او تبن خپلو بیانونو کښې به مې ویلي دي د لارو تړل یو اخیزه توګه باندې دا زموږ هغه دوه اخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بیرونی اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچې تړلی هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی او د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بیرونی قوانینو نه سرغړونه ده. او د هغه دوه اخیزو قراردادونه او تړونونه چې زموږ د پاکستان ترمنځ دي داخله جدي سرغړونه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړه توګه پرانیستل سي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خواته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی سي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاصې شي، خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپل نن په خپل بیان کښې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته را شي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. نو د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خواته.
په اسلام آباد کې د افغانستان استازی حضرت عمر زاخیل ول چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د خلاصېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورسو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم روروباس، زه د تخار ولایت عبدالله خبرې کوم. دا ورور جان د ازادي راډیو کارکوونکي ته سلام وایم. پس سلام ورور، زموږ غږ اواز د لوړو شي چارواکو ته ورسوئ. په شپږ میاشتې کېږي ورور د شهیدانو ماشینې نه دي ورکړي. دا زموږ ماشینه ورور راکړي، موږ د اقتصادي ستونزو سره مخ یو. نو دغه زما اواز غږ در ورسوي وروره، که دا نه وي نو دغه د شهیدانو وارثین را ټول شي. په افغانستان کښې که دا نه وي نو موږ هره څوک نه اورو. موږ د خوارو غریب ناره وو چې هره څوک نه اورو. نو موږ مظاهرې وکړو، بیا به لارې بندې کړو. نو بیا د حکومت ګیله نه کوي، نو موږ نه مجبوره کېږو. نو دا اوس موږ ماشینه شپږ میاشت کېږي بند کړي دي وروره، در به در ګرځي سوري زمه دی، کار نه شته، روزګار نه شته. اصل موږ څه چاره وکړو، پر کومه ولاړ شو، څه خاورې په سر کړو؟ دغه لوړ چارواکو د ورور مېلمانه کښې د ازادي راډیو خبرې به سره وکړي چې اصل په موږ کوي څه، اصل څه مشکلات دي، څه وجه ده، څه هیله ده چې موږ داسې موږ سره داسې ظلم کېږي وروره. حکومت السلام علیکم نور خدای په امان.
بله السلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی، ځکه چې دوی د همدغه ورځ لمانځي نه د پولیسو، د دې پر ځای دې نوره داسې همکاري د دوی د اولادونو سره وکړي، یا په خارج کې یا په داخل کې، د دوی د علم د تعلیم د تربیې زمینه دې ورته مساعده کړي. ځکه د لمانځلو ورځې هېڅ په درد نه خوري چې دوی په خپل منځ کښې سره لمانځي، نور هم په اولادو وو، نور کوم کومک وو، څه یې نهشته. هم بس داسې خالي په لمانځنه باندې دوی بسه کوي، ځکه هغو قرباني ورکړې ده. د هغو اولادونه بې سرپرسته، بې علمه، بې تعلیمه، بې تربیې دي، ځکه دوی همدا کوشش وکړي. زما همدا پیغام دی، مننه به احترام.
مننه خوري ستاسو له پیغام څخه. لکه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په ټول افغانستان کې ولمانځل سوه، او په دې مراسمو کې ولسمشر اشرف غني په کابل کې د افغان ځواکونو د ستاینې تر څنګ په جګړو کې د وژل سوي ځواکونو له کورنیو سره د شاوخوا 28 میلیون افغانیو مرسته اعلان کړه. نو په دې هیله چې دغه مرسته ژر تر ژره حقداره کورنیو ته ورسېږي، او بیا هم افغان چارواکو ستاسو د غږ او غوښتنې اورېدلې وي او اقدام وکړي. ورځو پیغامونه ته و بورو چیز موږ یو بل دوست پیغام راستول خو خپل نوم او ځای نه شولې شکایت پی وورو
ما پیغام دی د افغانستان حکومت چې کم کډوال د پاکستان څخه واوري هغه ته دی کار زمينه برابر کی ته چې دی ډیر سړی او ډیر تکلیفونه پاکستان کې غړلې دي او پاکستان حکومت دې ډیر زوی ولي دی والسلام
السلام علیکم زه دې د شډو د سوالینا فوجین شهرزاد او سره په تماس کیم روړ دلته په سما د بیسو د سوالې د سمرخېلو په لیسه کې عمومي ستونزې موږ دغه د چې ماشومان ته خزینه استادان نشته نو ډیر مشکل دی یو دوه د نه راغلی وی چې هغه مدیر سیټ چې څه ستونزې و سره لاره لاغې د تر شخص کړی او هغه استادان د سې سینه وی په تعلیم کې کومه و نو وزارت معرفت نه د منګرار کوم رئیس چې د معرفت د نوغالو چې د سمرخېلو لیسې کې ډیر زیات ماشومان دي او ماشومان دي نو هغه لپاره خزینه استادان راوړي کې مونږه نو ډیر زیات مشکل ده مونږه باید چې دا مشکل حل شي
الو السلام علیکم زدا ازادی راډیو کارکون ته سلامونه وایم او پرسته سلام دا پیغام پیژدم د هلمند ولایت څخه یو شاګرد خبرې کول شي د هلمند په ولایت په مکتبو کې سبقان نشته معلمان ټول دوی درې ورځې پیل لري نمرې اخیستې دي ماشونه اخی درس دسته د پوهنې د ماریا پرېس دې دا سم کار نه کوي بس یې د تعلیمي نصاب کچه ډیره چې د یو چا نه څه کوشتيان دي او راځي درس وته مزور راځي یو چا نه څه درس نه څه معلمان نه راځي درس نه څه نو مدیر پر وخت باندې دغه کې څه خبره نه السلام علیکم
زه ګر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ رادیو محترم کارګونکو ته سلام وایم د سلام نه وروسته د زما عرض د افغانستان د ایس محترم اشرف غنی صاحب ته ورسی عرض دا د محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادي کال کې دا اعلان وکړو چې ماجر د ټول افغانستان ته راشي او د ماجر کارتون والا سره چې کوم مرسته کیږي هم هغه سره مرسته دی بغیر کارت والا سره هم وشي دا اعلان ما د ازادۍ رادیو نه اوریدلې وو نو موږ پاکستان له په درېم تاریخ د 9 میاشتې په 2014 میلادي کال کې چتورخم ته رالو توخم کې دفتر والا زمونږ نمونه ولیکل او یو مرسته موږ سره ونکړله او کاغذ هم بارډر پاس را نکړلو تش لاس کابل ته په دیجی می کرالو نظمو ما شمال به خنې نو د لوګي نو د مليستیا نه مل کیږي د دې مسولیت به چا په غاړی د ماجرین وزارت له ورغله ما ریاست له ورغله ما اگر انا بارډر پاس واړی بارډر پاس یې منګل په تورخم کې راکړې نه ده آلته چې ورشو بارډر پاس په پولیس کو په تورخم کې وای د جلال آباد والی صاحب بند کړی دی بارډر پاسونه هغه بند کړی دي نو هغه چې بارډر پاسونه بند کړی دي نو دا خلک بیا څنګه دا خلک څه وتی دا و بیا د دې د لوګي نو د پند دغه نه چې ملشي د مریستیا نه ملشي د خنې نه ملشي د دې مسولیت باندې چا په غاړی نو محترم د ازادۍ رادیو کارکونکو تزما عرض دی چې زما आवाज دی او زما عرض دی محترمه اشرف غنی صاحب ته ورسی چې د دې غم وخري د دې مسولیت باندې هغه په غاړی موږ بیا د دې د مسولیت موږ ته هر څه نقصان ورسی د دې ته پوسو بیا دا غل موږ کوو نو مهرباني دی وکي او زمنګ خبر دی واخلي والسلام
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه خپل نیکی هلی او احترامات تاسو د ازادي رادیو کارکونکو او ټول افغان ولس ته وړاندې کوم تاسو له سلام علیکم څنګه چې موږ او تاسو خبر یو او نړیواله ټولنه هم په دې باور ده چې په افغانستان کې په پراخه پیمانه فساد روان دی رشوت اخیستنه روانه ده دا هر څوک مني او هر چا ته معلوم دي زما په فکر زه څو حل لارې ورته لرم چې حل لارې څه شي د زوامه چې د یوې خوا دي د مسجد ملا امامان د فساد په وړاندې د رشوت په اړوند د اسلام نظر څرګندونی و چې عامه په هوایي جولسته ورکول سي او بل د رسنوي څغړم چې دی علما را دعوت کړي او د رسنوي د لاري د رشوت او اختلاس تر حراموالي د اسلام له نظره ورغېږي او د افغان حکومت څخه غواړم چې هغه څوک چې په فساد کې شکیل دي مجازات کړي او په زمن کې یو تقاضا د افغان حکومت بالخصوص د جمهور رئیس څخه دا لرمه چې د مامورینو معاش لوړ کړي، اکثره دا بهانه لټوي چې زموږ معاش کم دي نو په لحاظ فساد کوو. او بل می سوال د ولسمشر څخه او د هغو ارګانو څخه دا دی چې معاش مامورین ته ټاکلی دي چې دوی د کم سنجنګ پر اساس دغه معاش دوی ته ټاکلی دي چې زور یې په کلي ډول ترام او بېچاره ولس کېږي. وسلام.
سلام علیکم. جوړه بخیر طبیعت ښه ده. موږ ښاغلی شمپور ته دا سلامونه وایو چې دلته ډېر افغانان په ایران کښې یو. موږ له ایرانه چې خاړي ته نیولې ده، دلته په ایران کښې افغانان کیسن کیسن کارونه کوي، ولې دې موږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم. زه الله نظر خبرې کوم د طالباد نه. زه د دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني لس کاله مخکې کډوال راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري، هغې افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو ځله په غصب او په غلا باندې هغه شولې، او د هغې حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سر نه وچه ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي او ویزونه لري د لس کالو مخکې چې په جلال آباد کښې کوم دوه ښارګوډي تقسیم شوي، دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
ہلو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه افغان ټیلیکام پیسیګانې چې دي دغه شبکې خرابې دي، انجینران ته زنګ و کابل والا ته، لشکرګاه والا ته، هرات والا ته، یو نه راجسمیې، نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوم. السلام علیکم.
بریا، السلام علیکم. محمد قاسم ځواک یم، د هلمند ولایت سره ستاسو اړیکه یم. د ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې په هلمند کښې جګړه ودروي، ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونه ولي. د حکومت څخه مې په جدي ډول غوښتنه ده چې د هلمند ولایت جګړې ته زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې د هلمند خلک ډېر د جګړې څخه ستړي دي او نه شي کولی چې نور جګړې ته تمه وکړي. نو د ولسمشر څخه مې په جدي توګه غوښتنه ده چې د هلمند جګړې ته دي د پای ټکې ښی دي. وسلام. محمد قاسم ځوا.
زه له زابل ولایت خانشبغان ولسوالۍ نه مهاجر حکمت خبره کوم. نو دا والد صاحب، زمونږ والد صاحب او دا نور لوړپړي چارواکي هېڅ په نامه خبرې بس وایي، د داعش په ضد موږ عملیات وکړل. هغه اوس هم په پراخه توګه سره په زابل ولایت کښې خاک افغان ولسوالۍ، دای چوپان ولسوالۍ او پراخه توګه سره معسکرونه جوړ کړي دي او په پراخه توګه سره ګرځي، هېڅ عملیات یې نه دي کړي دي د داعش پر خلاف باندې. نو موږ له ازادي راډیو نه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عرفان لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه شی ده چې د سعودي سفارت سره میلمه کوي د افغانانو پوښتنه تېر وکړي چې د افغانانو د مسافرو کارونه یې څه رقم کړل. دغه د ما غوښتنه ده، دلته ځینو مسافرو پاسپورټونه دلته دي چې دا په کومه لار خلک ور ولېږي، دغه را میلمه کوي چې خلک غوښتنه تېر وکړي چې دا کار کېږي که نه کېږي، دا د افغانانو غم یې وخوړ او که یې ونه خوړ. نور وسلام. په مخم ښه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ نه در سره په تماس کښې یم. زه هم له شمسلام نومېږم. دا مې پیغام دی چې محمد اشرف غني ته مې دا پیغام دی چې دغه د اوشي ولسوالۍ د شهید اساس ولسوالۍ کښې یو څو کسه اردو کښې نولي دي، ملکیان یې ډېر زیات تذاب کړي، خپل کښتو ته نه شي ورتلای، ټولې علاقې د مجاهدینو په لاس کښې دي. نو د ده څه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم د ده ځګي ته بوځي.
وسلام. سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. دا یو سلام. موږ تی ټولو داسې چغې وو چې د افغانستان په ادارو کښې فساد فساد، ایا دا فساد څوک وي؟ فساد چې د راډیو له لارې یې موږ اورو، د ښاروال درته نیولې ده، یو پولیس درته ده، یو ترافیک ته چې پوښتنه وکړي وایه فساد شته، دغه څوک نه شته چې دا فساد معلوم کړي. زه ستاسو سره دا هیله کوم چې په انسانانو کښې خو نه شته، نو د دوی دغه ته وګورې. دا ستاسو د راډیو د لارې څخه هیله کوم چې د پیریانو سره یو مصاحبه که تاسې وکړئ، بل څوک خو موږ نه لرو چې چا څخه یا پوښتنه وکړي یا سوال وکړي. شاید چې دا زموږ وطن ته دا پیریان لیدلي په کندو کروندو کښې، په تاسو د دوی څخه پوښتنه وکړي دا فساد په دغه کښې، شاید چې دوی حال در کړي چې زه نورعلي دلسوز د فراد عنایت له بخوا د ولسوالۍ څخه تاسو ته خدمات درکوم. هیله لرم چې دا پیغام دې نشخ کړي. والسلام په اعتراف.
وعلیکم سلام دوسته، استاسو پیغام مو خبر کی د ټولو اوریدونکو ستونزې چارواکو ته رسو او د چارواکو د جدي اقداماتو په هیله به د خبرونه پایته ورسوم. بیا هم مشته زنګ وخی خپل ستونزې راته وایست ازادي رادیو یې تر مسولین رسوي. البته دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې استاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.